السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر مالمو په دې خبرونه کې هر کله کوم لمړی خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال کانی ویګنارا د افغان خوځو د اړوندو پروژو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې میرمن ویګنارا په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د آسیا پاسیفیک د سیمه ایزې څانګې مشره هم ده یو ان ډی پی پر خپل اکسپانډری کلی دي چې نوموړی بل اقتصادي پلوه د افغان خوځو پر ځان بسایرنې په ټولنه کې د هغوی د ګډون چاپیریال او اساسي خدماتو پر اړوند مسایلو په خبرو بحثونو کې برخه واخلي بیان کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو دا چکوړي چارواکي به د پراختیايي برخې له شریکانو او د خصوصي سکتور له اساسو سره هم وګوري د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد سره یې کتلی او د افغان جون خوځو د حقوقو د ملاتړ په اړه یې ورسره ګټور بحث کړی دی هغه له امیري په خپل اکسپانډ لیکلي دوی دواړو موافقه کړې چې د افغان خوځو پر وړاندې سخت دریځ پالیسي په سیمه او بهر کې هم د خوځو حقوقو ته ګواښ دی د لیدنه داسې مال کېږي چې تمه درنه امیر د دوی په غونډه کې هم ګډون وکړي چیرې چې ویل کېږي یو مهم بحث به د افغان جون خوځو د حقوقو او دوی د برخلیک څرنګوالی وي هند وايي په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت لامل اندېښنه لري د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هند ملي امنیت د صلاحکار مرستیال وکرم مصری پرون جمعه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د ملي امنیت شورا د چارواکو د ملي امنیت د صلاحکارانو په غونډه کې وویل نوی ډیلی له افغانستان سره تړلو مخدره موادو د لویو بسو د قاچاق او په دې هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون لامل له ناامنیو اندېښنه لري د ملي امنیت د چارواکو په دې سیمه ایز میکانیزم کې هند ایران روسیا چین پاکستان قرغزستان قزاقستان ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري د هندستان تایمز رسپانډ راپور پر بنسټ ښاغلی مصری په ځانګړي ډول د لشکری طیبه او جیش محمد په څیر د تروریستي ډلو یادونه کړې چې د دله قوله د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي دا دوه سختري ډلې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد په وسلوالو فعالیتونو تورنې دي د هوا پیژندنې ادارې لنن څخه د دوشنبه تر ورځې پورې د افغانستان د سندوزو حوضو په ځنیو سیمو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل اکسپانډا دا خبر ورکړی ویلي دي چې د دې اوروختونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راتلو احتمال شته د وزارت زیاته کړې د هریرود مرغاب هلمند او د کابل د سندوزو حوضو په اړوند سیمو کې نسبتا درنو واورو او بارانونو امکان شته طالب چارواکو خلکو غوښتي چې د سیلابونو یا د اوبو د سطح د لوړېدو پر مهال د سندونو خواته له نږدې کېدو ډډه وکړي او همداراز دي د سیلابونو د راوتو په صورت کې د پاسنیو سیمو خلک کوزنیو ته خبر ورکړي د طالبانو یو مخالف د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي تیر ماښام د کابل ښار د دهنباغ څلور لارې غړي اړوند د طالبانو پر پوستي چریکي بریف کړی چې په پایله کې دوه طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي د ازادۍ جبهې د دې بریف په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو زیاتوي په دې پوسته کې میشتو طالبانو تیر دوه ورځو کې د کابل ښار دویمې ناحیې اړوند اوسېدونکو کورونه په بیلابیلو پلمو پلټلي وو او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړیتوب په تورې ځورولي او شکنجه کړي وو تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ د دې بریف په اړه غبرګون نه دی ښودلی جمهور رئیس بایدن د روسیې د اپوزیشن د مشر الکسی ناول لیدمنې په خبرګون کې خپل غږ د لویدیز د نورو مشانو لغندونو سره خبر کړ خاغلی بایدن وویل چې د ناول لیدمنې مسؤل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی هغه پرون پسمینه ماړه کې وی خبري غونډه ته وویل کڅه متحده ایالات غواړي د ناول لیدمنې د مړینې لپاره نور معلومات ترلاسه کړي خو هغه زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ناول نه په تبیید ځای کې مړ شوی بایدن لدې خبرې ډډه وکړه چې ناول نه په وژل شوی وي ځکه د په وینا سپینه ماړه تر اوسه نه پوهیږي چې د هغه د مړینې علت دقیقا څه و او د اسرایل دفاع وزیر وایي د هیواد پوځ لا هم د غزي په جنوبی خار رفح کې د پوځي عملیات پر پلان کار کوي یو اف ګلانت پرون یوې خبری غونډې ته وویل د اسرایل پوځ د غزي په تلانګه کې د حماس ډلې پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د وی تروریستي سازمان په توګه پیژني د عملیات پر مهال د ډلې ته درانه تلفات اړولې هغه زیاته کړه رفح د حماس ډلې د راټولې دوه بل مرکز چې اسرایل غواړي پناه کړي ورځمو په خیر ازادي رادیو ته غوږی است وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي په افغانستان کې د نجونو او خوځو د وضعیت په اړه د یوناما تازه راپور د دې راپور موندنې ښیي چې اکثریت نجونې او خوځې نه غواړي د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت وپیژندل شي د دوه غونډه لهیلو سره سره اندېخنې او غوښتنې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د غونډه کې د خوځو وانډه ته کم پام شوی دی
ډېر اندېښنې شته چې دا غونډه به په افغانستان کې د خوځو د حقوقو لپاره په یو ټاکونکي پړاو بدل شي
او دروسی د اپوزیسون د مشر الکسی ناولنی مړینا ناولنی زندان کې عمر او د پیخي په نړیواله کچا پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن اشن بده د سلواغ یت وشتمه او د فبرورۍ ولسمه نیټه از امید زهیر مل په خبرونه کې ساسې قربای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوه غونډې په دورشل کې په یو تازه راپور کې د افغان مېرمنو وضعیت تایګتنه کړي. دیو نامه په دې راپور کې چې پرون ناوخته خپور شو افغان جون خو سره مرکې شوې او د هغوی د خبرو پر اساس دا راپور چمتو شوی دی. ډیرو خو غوښتنه کړې چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نجی نور پکې سره غلی تفصیلی په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوحې د غونډې په دورشل کې پرون هغه راپور خپور کړ چې د افغان شزو وضعیت ته کتنه پکې شوی او د شزو نظریات اخیستل شوی دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتو د شزو څنګې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM او یونما په ګډه چمتو کړی راغلی دي چې کله له شزو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د احتمال په اړه پوښتنه شوی نو وش په تسلنه ګډونوالو په ځواب کې ویلي چې د نړیوالو رسمیت پیژندنه به د دوی پر ژوند د پاموړ اخیز وکړي. دوی ویلي چې که د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل شي نو شایي په افغانستان کې د شزو د حقونو بحران نور هم ژور شي او دا احتمال شته چې واکمن طالبان پر شزو او جنو اوسنی محدودیتونه نور هم زیات کړي. په راپور کې د روان میلادي کال د جنوري له 28مې د فبروري تر 8مې پورې د هیواد په څلور د ولایتونو کې له 215 تل وشو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. په سلو کې 20 مېرمنو ویلي چې د طالبانو حکومت دی یوازې په هغه صورت کې په رسمیت وپیژندل شي چې پر شزو ټول لګیدلې محدودیتونه لري کړی. په سلو کې 25 ویلي چې د زینو ځانګړو محدودیتونو لری کېدو وروسته دي په رسمیت وپیژندل شي او په سلو کې 28 ویلي چې باید د طالبانو حکومت قطعاً په رسمیت وپیژندل شي. راپور زیاتوي چې شزي د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور په تیر بیا په کابل کې د یو شمېر مېرمنو او جنو د غیر قانوني نیونو د راپورونو په اړه په دې باور دي چې د طالبانو لدی کار سره په عامه ځایونو کې د شزو څورول زیات شوي او دا امکانات نور هم ډیر کم دي چې له کورونو ووزي ځکه ویریږي چې و بنول شي او بیا به لدی کبل چې د طالبانو په توقيف کې پاتې شي د ټول عمر له شرم سره مخامخ وي. یونما وایي چې په سلو کې له نیمایي ډیری یعنی و پینځو سلنه شزي ویریږي چې له محرم پرته له کورونو ووزي او په خاص ډول هر ځل چې د شزو په اړه یو نوی فرمان راووزي نو د افغان مېرمنو د بی امنیتی احساس او اندېشتې لا زیاتی شي. د یونما په راپور کې د کور کهول په کچه د شزو د وضعیت د بدلون او د وندې د کمیدو په اړه هم د میرمنو اندیشتې اخیستل شوې دي. په راپور کې د طالبانو له حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل په اړه هم د شزو نظریې اخیستل شوې دي. افغان میرمنو یونما ته ویلي چې نړیوال ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه وخت پر رسمیت ونه پیژني چې پر شزو او جنو ټول لګیدلې محدودیتونه لری کړی نه وي. د یونما د راپور لمخې شزو خبرداري ورکړي چې د طالبانو په خوانیو اقداماتو ته په پام پر دوی دا باور دي شي کېږي چې پر روان وضعیت کې به شیګنه راشي. یونما وایي د افغان میرمنو په باور تر څو چې د شزو د حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون را نشي د طالبانو رسمیت پیژندل به تر ټولو ناوړه حالت وي. طالبانو د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې ټولو انتقادونو ته په دې خبره ځواب ویلی چې په افغانستان کې د شزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچيري میډال او کاغذ له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
مانه چې آزادی رادیو اوري ته مده د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه په دوحه کې دوه ورځې غونډه سبا پیل شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون موضوع بشپړ نه ده روښانه، خو نورو ډیرو ګډونوالو دې غونډې ته د تیاری خبر ورکړي. په پام کې دا چې د دوحې په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي د طالبانو د حکومت مخالفان او ځینې نور سیاستوالو ګوندونه ګډون وکړي. تفصیل دې راپور کې واوري.
د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې دا بحثونه تاوده شوی دی چې څوک له دې غونډې څخه غواړي. د بشري حقوقو مدافع ډلې غواړي چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه دې د ښځو او بشري حقوقو په مسله کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي، او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې له نړیوالو غواړي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مشره هی دربار د دوه د غونډې پر قربانو انتقاد کوي چې ښځو ته لګوانډه په پام کې نیولې. میرمن بار بیگا آزادۍ رادیو ته ویل دا ویریږي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو له تیریو سره سره نړیوال له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي.
There's a lot of concern that this meeting could be a harm.
ډیر اندښنشته چې دا غونډه به په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره په یو ټاکون کې پړاو بدل شي، او هغه ورځ به راشي چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور پر مخ ولاړه شي، او د ښځو وینجنو پر حقوقو د طالبانو حمله له پامه وغورځوي.
خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د پنځشنبه په ورځ وویل دا ډیره مهمه ده چې په دوحه کې د افغان ښځو غږ واوریدل شي. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې دا غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. بلخوا په پرزیدلي جمهوریت نظام کې شامل ګوندونو او جریانونو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دی د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک له اصولو سره سم د طالبانو له حکومت سره یو واحد چلند غوره کړي. په دې لیک کې چې د خلکو د انسجام د شورا، ملي محور، د سولې او عدالت د ملي غورځنګ او د ملي متحد ګوند په ګډون د نهو ګوندونو او جریانونو د مشرانو لخوا لاسلیک شوی راغلی دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې یو اړخیز اقدام به له افغانستانه هاخوا سولې او ثبات ته د پام وړ ګواښ متوجه کړي. په لیک کې ویل شوی دی چې د افغانستان دولت باید خپل مشروعیت د نارینهو او ښځو له آزادې ارادې او رایو او همداراز د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو د بشپړ رعایت له لارې ترلاسه کړي. د پنځشنبه په ورځ هم د طالبانو د حکومت یو شمیر نورو مخالفو ګوندونو او جریانونو چې شمیر یې اولسو ته رسېده له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې ټولو ښکېلو اړخونو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون فرصت ورکړي. د آزادۍ جبهې، د ملي مقاومت جبهې، د معترضو ښځو غورځنګ، د وحدت ګوند، د ملي مقاومت شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي او یو شمیر نورو جریانونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو د غوښتنو په پام کې ساتل، د اغیزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو اړخونو ګډون، او له طالبانو سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو ډډه کول د دوحې د غونډې د بریا شرایط دي. طالبانو تر اوسه د خپلو مخالفو جریانونو د اعلامیو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي دي چې د جریانونو د افغانستان خلکو ته خپله ازموینه ورکړې ده.
په همدې حال کې یو شمیر پخواني افغان پوځیان چې اوس له افغانستانه بهر اوسیږي د دوحې په غونډه کې له ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د جدي او مسؤلانه دریځ غوښتنه کوي. دغه افغان پوځیانو ملګرو ملتونو ته د یو لیک په استولو سره د دوحې په غونډه کې د پخوانیو پوځیانو د مسؤلیت په اړه د بحث غوښتنه کړې. دوی د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو هم غوښتي دي چې په یو غږ او دریځ سره د غونډه کې ګډون وکړي. جزئیات دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د دوه غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، یو شمیر پخوانیو افغان پوځیانو چې له افغانستانه بهر اوسیږي په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه جدي او مسؤلانه دریځ غوره کړي.
د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په نوم په دغه لیک کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو غوښتنه شوې چې د دوه غونډه کې یو لاس د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او پخوانیو پوځیانو له حقونو دفاع وکړي. په لیک کې راغلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د نړیوالې ترهګرۍ د ودې د مخنیوي لپاره جدي پریکړه وکړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په دغه لیک کې ویلي چې افغانستان له څو لسیزو راهیسې په ټپل شوې جګړه کې ښکېل دی او د دوی په وینا د دغه هیواد د سیاسي ژمنتیا او د ناڅرګندو سیاستونو د نشتوالي له امله تر اوسه دایمي سوله او امنیت نه ده ترلاسه شوې. دوی پخواني پوځیان د افغان سیاستوالو د ناسمو سیاستونو او د ژمنتیا د نشتوالي قرباني بولي. د افغانستان د وسله والو ځواکونو پخوانی ویاند او د افغانستان د ملي او مسلکي پوځیانو د بنسټ غړی اجمل عمر شینواری چې دغه لیک یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ازادي رادیو ته وویل،
د افغان وسله والو پوځ د جمهوریت د وخت منصوبینو امنیت او مسؤلیت د دوه د پریکړیک په بنسټ باندې د نړیوالو او هغه هیوادونو چې د تروریزم سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره ښکېلو مسؤلیت ده. که چېرته اوسني حاکمان د افغان پوځیانو د امنیت او مسؤلیت مسؤلیت نشي اخیستی او دا واک او ځواک نه لري، نو بیا ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې ښکېلو باید د دوی د مسؤول راوتلو لارې چارې باندې جدي کار وکړي تر څو چې دغه لوی ستونزه حل شي.
شینوار زیاتوي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د ترهګرۍ د ودې مخنیوي ته پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به ترهګري نه یوازې د سیمې پر هیوادونو بلکې پر نړۍ هم اغیز وکړي. یو بل پخواني افغان سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم لا اخیستلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل،
خاص نو از ملل متحده است کې دا یی نشاست پیش
ورو لملګرو ملتونو مو وختنه دار چې د دوه په غونډه کې چې اوسه اجنډا معلومه نه ده، په دې غونډه کې د پوجانو پاړه خبري وشي. پریکړه کوونکو هیوا دونو موخه په دوه ټلو نړیوال ترهګری ته تسلیم کړو. یو ډله سرتیری ووژل شو او نیمایي و تختیدل او په غونډې یو هیوا دونو کې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د فبروري په 13مه او 19مه په دوحه کې غونډه لري. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي استازو او د طالبانو د حکومت مخالف ډلې او نور ځینې سیاستوال او ګوندونه برخه واخلي. د دوحې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې، خو تر دې دمه چې لا غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون په هکله جزئیات نه دي ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روسیې د اپوزیسون د مشر الکسی ناولنی مړینې د ټول نړۍ په کچه بې ساري خبرګونونه پارولې دي. د نړۍ ډېری مشرانو د استبداد پر ضد د ناولنی د مبارزې د ستاینې ترڅنګ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه په وژنه تورن کړی دی. د چارو د شرونکو په باور ناولنی د پوتین د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د اپوزیسون د بندیوان مشر الکسی ناولنی مړینې د ټول نړۍ په کچه نور پراخ خبرګونونه هم پرولې دي. روسي چارواکو پرون اعلان وکړ چې ناولنی په زندان کې د قدم وهلو پر مهال د ناروغۍ احساس وکړ او بې سده شو. د یو شمیر هیوادونو مشرانو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناولنی د مړینې مسؤل بللای دی. د لاتویا ولسمشر ادګارز رینکوویچ پر ایکس شبکې ولیکل چې ناولنی د کرملن لخوا په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ناولنی د مړینې مسؤل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. هغه پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې متحد ایالات غواړي د ناولنی د مړینې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د میونیخ په امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال د ناولنی مړینه د پوتین د بیرحمۍ یو بل ثبوت وباله او ویل دوی چې د هغه د مړینې په اړه هر کیسه جوړوي، خو دا خبره روښانه ده چې د ناولنی د مړینې پړه د روسیې په غاړه ده. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولتز سره یو ځای خبرې کولې وویل پوتین باید د ناوالنی د مړینې مسؤل وګڼل شي. ښاغلی شولتز وویل د ناوالنی مړینه ښایي چې په روسیه کې څه ډول رژیم واکمن دی. په عین حال کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پوتین رژیم د الکساندر لوکاشنکا په مشرۍ د خپل هیواد د مستبد حکومت په څیر په هر ډول چې وی غواړي خپل مخالفانو څخه ځان خلاص کړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فاندرلن وویل د ناوالنی مړینې وښوده چې پوتین له هیچا دومره نه ویریږي لکه خپل مخالفانو چې ویریږي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې ناوالنی په محبس کې بندي و نو ځکه اوس دا ډیره مهمه ده چې روسیا د هغه د مرګ په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم د ناوالنی د مړینې پړه پر پوتین واچوله او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو وویل چې ناوالنی د ډیموکراسۍ، ازادۍ او د روسیې د خلکو لپاره یو مبارز و. د بلغاریا صدر اعظم، د اروپایي پارلمان مشر او د نورو هیوادونو چارواکو هم د ناوالنی مبارزه ستایلې او پوتین یې د هغه په مړینه ګرم بللی دی. د روسیې د لرې ختیځ د کارنیګي د مرکز شنونکې تاتیانا ستانووا وایي د ناوالنی د مړینې علت چې هر څه وي به خو د ولسمشر پوتین لپاره به یوه لویه ننګونه وي. میرمن ستانووا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې ناوالنی د روسیې د یوه اصلي او تاریخي شخصیت په توګه ظهور وکړ او د پوتین پر ضد یې د نه تسلیمېدو دریځ ونیو. د نوموړي په باور ناوالنی له 2000 کال راهیسې د پوتین پر وړاندې تر ټولو اصلي بدیل ګڼل کېده.
له خبرونو ور اخوا
دروختیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي تیرا یو نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله شاوخوا 600 کسان مړه شوي دي. د سازمان په یو راپور کې لیکلي د روان کال د جنوري له لومړۍ د فبروري تر 10 نیټې د افغانستان په 42 ولایتونو کې د دې ناروغۍ نږدې 215,000 پیښې ثبت شوې دي چې ډیری ناروغان ښځې او ماشومان دي. د داخله ناروغۍ یو شمېر متخصصین د دې ناروغۍ د خپرېدو او زیاتوالي یو لامل د منظم واکسین نشتوالی ښیي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي چې په تیره یوه نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله 500 کسان مړ شوي دي. د سازمان د پینشن می په ورځ لسمخیز راپور خپور کړی او زیاته کړې ده چې د افغانستان په 42 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډیری مړ شوي کسان ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دبليو ایچ او دا هم وایي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د فبروري تر 10 نیټې پورې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ 244.21 پیښې ثبت شوي چې نږدې 145,000 ماشومان او څه باندې 140,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط له 2020 او 2022 کلونو په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د ورته ناروغیو له امله موسمي بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي. په افغانستان کې له دغو ناروغیو زیانمنې شوې یو شمېر کورنۍ وایي چې دوی ډیر بد وضعیت تجربه کړی دی. د کابل اوسیدونکې زهره آریان چې 3 کلن ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما مادر طفل هستم به نام مسی جان و اونا
زه د مسی جان په نوم د یو ماشوم مور یم چې 3 کاله او 4 میاشتې ژوند یې کړی و. د یخنی او د هوا د ککړتیا له امله اکسیجن یې نشو اخیستی. ما هغه روغتون کې بستر کړ. هر څه مې چې وکړل خو ونه شکره شو.
مې وخت یادم نه میره.
د عمومي داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر متین صافی ازادي رادیو ته وویل چې د دې ناروغي اصلي لامل د منظم واکسین نشټوالی دی.
د دې ناروغي اصلي لامل د ماشومانو لپاره د منظم واکسین نشټوالی او سړه هوا ده او په ټولیزه توګه د بدن د سیستم کمزوري کېدل چې میندې په پوره اندازه خواړه او ویټامینونه نشي پیدا کولای. که دغه دریو برخو ته پاملرنه وشي، میوه او ترکاری وکارول شي، د دغه ناروغیو د چټک لیک مخه نیسي.
د ډاکټرانو په وینا شدید تنفسي انتان د زکام په څیر ناروغي ده چې نخې تبا سخت لرزه ټوخی د اشتها کمیدل د بدن درد او خواګرزیدنه دا چې د ناروغي په پایل کې د انسان په بدن کې څرګندېږي و موغتل چې په افغانستان کې دغه ناروغي د زیاتوالي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور او د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت دغه ناروغي د کنټرول د پلان په اړه دغه وزارت ویان شرافت زمان نظر واخلو خو نو موري په دې اړه زموږ پوښتنه جواب نکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د شدید تنفسي ناروغۍ د پیښو شمیر له 1,000,000 او 440,000 کسانو څخه زیات ښودل شوی و چې 16.5% یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ککړې او سړې هوا له امله د تنفسي ناروغیو د خپرېدو خبر ورکړی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ډیر مننه چې را سره یاست. ازادي رادیو او ریز مخ خبرونه ژوندۍ باندې باندې زموږ په اړه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ د وی پاڼې درسته خبرونه ورسته راپور دا چې د خوست ولایت د صبروی او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د زمبر په غریزو سیمه کې یو شمیر رضاکار ځوانانو د خلکو تفریح لپاره په پاخه ډول د مزایونه جوړ کړي دي. د صبروی سیمې ځوانان هڅه کوي چې خلک وه هڅوي څو د تفریح او د میله لپاره د یادې سیمو شنو او ځنګلي سیمو ته ورشي. یادې شنې او ځنګلي سیمې د خوست له ښار شمال لوري ته شاوخوا 40 کیلومتره لري پرتې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري او په دې سره به د پښتو اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله هم پای ته ورسیږي. له نیم ساعت وروسته به یو بل یو ساعته پښتو خبرونه پیل شي.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیموالو په مالي مرسته یو شمېر ساده د مزایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبرې اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشال راډیو ته وویل
دلته موږ تقریبا یولس دونۍ په نرځ جوړ کړی دی. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ دا د هغو ځوانانو چې دلته مسره بنډارو ته راځي راتل یو بنډارونو ځوانانو په همکاري جوړ کړی دی. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ دغه ځوانانو مټ تقریبا 15,000 نږدې کینو شوې دي.
مخکې دې چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک بلول د تداب معلومات نه کې دوه مونږ چې تکینو د هوستایر انتخاب شوی زیونه دی او شعر سره شروع شي او کلیارو کې ستړي وی یا زیاده سه متملم نه وی ان تیار داس زیونه وی باس کې نه او بل داس سخلاتو نه وی زکه چې غلطی د ځون سره چاروري بلختونه پزکی او تیار زی معلوم نه.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم می سنګوال سخیده د خوست مرکز متون اوسیدونکو یم. صبریو سیمه سفرې ده په میلار غلی او نور ملګریم را سره دي. دلته وینو چې زیپ زیکارونه شروع شوی دي او نوی نوی پروژې په مخ روان دي نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای ده او ډیر خزای ده.
بلور ته د خوست رون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندوی او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمه اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنۍ وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ځخه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو خزه مینا مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړون غلام خان د تنه یو اتم محمد د باغ سينارګي د ازاز میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړون فارم باغ او اوس مهال د صبرې زنبر او صبرې شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکراروو: 00420211415.